چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د سرسری په سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتنی چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. د فدراسیون خبرداري ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي. د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووېډ-19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي. د سرسریب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ-19 د درملنې لوود دېرش مرکزونو اوس یوازې لس مرکزه فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د یو شمېر فرنګي اثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو اثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدراعظم لومړی سفر دی. لبنان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او پلان خونسا کړی چې پر شیاو بریدونه وکړي. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوی نن خبري غونډې ته په بیروت کې وویل داعش خوشتل د بیروت په جنوب کې هممهاله درې ځان وژونکي بریدونه وکړي چې مخه یې ونیول شوه. د بیروت جنوب د حزب الله شیعه ډلې پیاوړی مرکز دی. دا ډله له ایران سره نږدې اړیکې لري. اوکراین له خپلو اتباعو غوښتي دي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هېواده ووسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له تیري سره شایي کونسلي خدمات ګډوډ شي. د روسیې د 2010 کال د اسرائیل مخې په دغه هېواد کې 1,900,000 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثر یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړې دي. لویدیځ وایي چې شایي روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي. د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې افغان ټیم ته په یو ورځنۍ لوبه کې په څلورو وکټو ماتې ورکړه. لمړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په 40مه اوور کې 215 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د دې په جواب کې په پیل کې د بنگلاديش ټیم خراب ولوبید چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو تر دې وروسته د بنگلاديش نور لوبغاړي اوټ نشول او ټاکلی هدف یې بشپړ کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره دوی نور یو ورځنۍ او دوه شل وره لوبې وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفی یو. هرات اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه څلور. مزار شریف اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه اته. او جلال آباد هم اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه نه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنه بي پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګر وډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړې او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅون او ورته کمپاین بولي.
طالبان او بامیان ته یو نیم سر وسلوال استولی. دا به هم واوري چې دوی په کابل کې خپل وسلوالو ته امر کړي چې په چا ډزی ونه کړي.
که خدای جل جلاله ما کړ تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د فایر حق لري.
د اوکراین مسله تعقیب و چې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره لید کاتل غو کړي او د هلمند کبانو فارمونو ته مور بلو.
دا غوږ نقطه سولي چې مثال بیا ته د روزي بیا مور سره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګر وډلو د فعالیت ګواښ مخ په زیاتېدو دی. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنونکو او پاراونکو وبللې. شاغلی متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی. دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی. انټونیو ګوتریش روانه میاشت په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاین ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقی زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولست زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبورا لاین کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انټونیو ګوتریش د څرګندورو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه پورسوي کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو حکومت 1500 وسلوال بامیان ته استولې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د دې ځواکونو د لیشلو هدف په بامیان کې د یوې تازه لوا جوړول دي. بل لور ته د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې ځواکونو هدف د خلکو ویرول دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي رادیو ته ویل په بامیانو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو نوې لواره مېست کیږي نو ځکه د غزواکونه یاد ولایت ته استول شوې دي.
بزرګا پر اساس مصلحت
د مشرانو د مصلحت او د اړتیا لمخې یو لواره د بامیانو لپاره ځانګړې شوې و. بامیان د ولایت ته حق لري چې یو لواره ولري. دا پریکړه د شک او یاد عملیاتو لپاره نه ده شوې. بامیان هم لکه د نورو ولایتونو په څیر زموږ تر کنټرول لاندې دي او کوم جدي خطر یا ګواښ سره مخ نه دي.
خود وحدت اسلامی ګوند مشر محمد محقق وای طالبانو د دې څوکونو په استولو سره د خلکو ترمنځ وی خبره کړې ده. خاغلی محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په دې ورځو کې چې 1500 څوکونه د پکتیا له تندر کول اردو څخه بامیان ته استول شوی او په یکاولنګ پنجاب او ورس ولسوالیو کې ضربتي څوکونه مانور تر سره کوي د خلکو ترمنځ وی رامنځته شوې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه د بامیان هزاره ولس د طالبانو پر ضد کوم کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو تر دې وړاندې پنجشیر بغلان او بدخشان ولایتونو ته هم ځواکونه استولې دي. که څه هم طالبانو سلګونه ځواکونه شمالي ولایتونو ته استولې دي. تازه یو غږ چې ویل کېږي د پخواني نظام د جمهور رئیس د مرستیال امرالله ساری دی په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي چې د ځواکونو د همغږي کولو خبره کوي خو دا نه وایي چې کوم ځواکونه. هڅه مو وکړه دا تایید ترلاسه کړو چې دا غږ د ښاغلي سالی دی که نه خو بریالي نه شو. د طالبانو دفاع وزارت په داسې حال کې د دې ځواکونو لاستولو مخه د بامیانو د امنیت ټینګښت یادوي چې د طالبانو د 203 منصوري قول اردو د 15 لوا قومندان ملا محمد شیرین بامیان ته د 1300 ځواکونو د رسیدو په مراسمو کې ویلي چې یو شمیر وسلوالي ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د بامیان په شمول د یو شمیر ولایتونو د ناامنه کولو په هڅه کې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان وایي په بامیان کې لوا جوړو. بلور ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته د یو استولې پنځه مادې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړوونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د طالبانو د دې پریکړې هر کله کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران د دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ګزمې او پایری پر مهال په هیڅ د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي، په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چا په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلن هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه مادیز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړوونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل شوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د دیارلسمې امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې پړازو کې وبسل سوا. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیخي عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مده دی. که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نوې پریکړې هر کله کوي، خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړی سي چې د طالبانو په لیکو کې به لابلې ډلې او سرغړوونکي کسان شامل دي.
لبر مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي، ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تېرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل سه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی، خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي، چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر رکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وایي چې وویل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین او د موضوع تفصیل.
د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي، دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سر صلیب او سری میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سر صلیب او سری میاشتې فدراسیون ویلي، افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سری میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت متحد ایالاتونو ته د جینو مشخصو فرهنګي آثارو په لیست بندیز ولګاوه. د دې وزارت لخوا یو خبر پانه کې لیکل شوی دا پریکړه د افغانستان د فرهنګي آثارو د ساتنې او د قاچاق د مخنیوي په هدف کړی ده. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري آثارو په لیست باندې ځلګولای. د دې وزارت لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی دا محدودیتونه یو اړخیز او د افغانستان فرهنګي آثار او د قاچاق د امریکا بازارونو ته د لیک د چور تالان او د ترهګرو جنایتکارو ډلو لوري د پیرو پلور د مخنیوي په موخه لګول شوی دی. د بندیزونو او محدودیتونو تیر ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د ګمرکونو د ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږي وزه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د خپلمنځي سازمانونو د مسؤلیتونو له مخې امریکا ته د افغانستان د ځینو ځانګړو تاریخي فرهنګي او هنري آثارو پر لیږد بندیز اعلانوي. اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د امریکا حکومت سمدستي په یو اړخیز ډول دا وارداتي محدودیتونه عملي کوي. افغانستان د تاریخي فرهنګي او هنري آثارو لارخه یو لغنی هیوادونو شمیرل کیږي. په څه هم لدې ډیره برخه قاچاق او یا هم تخریب شوی خو یو شمیر لا هم په دې هیواد کې خوندې دي. د افغانستان د تاریخي آثارو لویه برخه نه پیژندلې پاتې او هغه چې پیژندل شوی کمه یې خوندي او ځینې نور یې د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده افغانستان پاروراند نور مطالب هم دور خوست ده نره و مهم موضوع را اخلو. ده امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسی سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوی دی. امریکا دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسیې د اوکراین بلتون غوښتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول. له دې سره د روسیې او اوکراین د لنجې سیاسي حل لار هم پیچلې شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین در سره شریک کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخر څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغو به بایدن خپل روسي سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیا خپله تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتونکي سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلنکن او ژان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوې جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلنکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمني بیا ویلي د نورد ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ خړیالي وزیر دره خوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت نن په یوه لسم ورسم روان دی. د پیټي مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې غوښتنه ونه منل شي نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي، خو د دې لاریون کره نیټه ونه شول.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټه نواخلا تر سوات پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچۍ کې د فبروري له 14 پیل شوې پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلګم مرزي علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی لسباندې 14 میاشتو رئیس د پاوس پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زندانی دی. نن د اروپا د لیگ د اتلولیو په ترڅ کې نن شپه دوی لوبي ترسره کیږي. د اسپانیا اتلتیکو مادرید په د انګلستان د مانچستر یونایټډ کوربه وي او بل لوبه د بنفیکای پرتګال او د آیکس امستردام ترمنځ چې آیکس امستردام به د دې لوبي کوربه وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کی مهر کله کو هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 308 فرمونه جوړ شوې چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکو وایي د کبانو دغه تولید له بهرنوي هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده. په دې اړه پاموکړی دی ریپورت ته.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنی وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده.
شش کال چې پر موږ باندې د خارج بارډرونه بند شول ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل پنوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکو وایي د دغه فارمونو لبرکته غنو کسانو ته د کار زمينه هم برابر سوي.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلب باندې ورس تر بل زیاتیږي. هم زموږ د لپاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو د لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي بس یو گزاره کوي. ورور
د هلمند ګریش ماهیان په گاونډي ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتۍ په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره د ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي د ګریشو کندهار. اصلي کې په خوالي کې خبره ده، په خېدو کې دی مخ ته د نورو خلکو
دغه ځو نقطه سولې چې مثال بیا ته دی ورځي بیا موږ سره دغه والا ولسوالي خلک راځي بیا په پرې کې مساتي بیا موږ سره وړي بیا موږ د تورور توجیه کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 308 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري ل 1030 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څو وخت بل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر ریپورت کې
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معرف روغتیا فرهنګي ځایونو استوګنې ورزش کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل لدی پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت د تاسیس د پایل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختماني، تاریخي ځایونه، زراعت، قانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قشتېپی په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالی لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
رحمان او ننګرهار ولې د غاڼو ولري د وانه چې تاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خور شي چې موږ سره غټ غټ مرسته وکړي او ننګرهار کې د غاڼو ولسوالۍ په وزیر تنګې سیمه کې کورونا هلکو بمباره نوران کړه د وانه چې د ماغه خور او طالبانو مشرانو موږ سره کومک پیچې مدرسې او جماعتونه جوړ شي حزما دا خواهش ته هر کو سره مرسته کوي زمو خلک ډیر غریبانان دي سو غواړم چې مرسته وشي
آزادۍ رو ته زمونږ سلامونه دي سلامونه نه بعد د سرکانو ور سوالي پاکستان ظالمانو په ادب کې نیولې دا د کلی ولی روغ روغ کلی ولی مسلمانان ماشومانان بے گناہ قتل کړي او ډیر سخت ظالمانو ډیر سخت ظلم شروع کړي دي په دې ظلم دې د ازادۍ رو د زمونږ دا درخواست دی چې دا ټول دنیا ته د زمونږ دا आवाज ورسوي مخکې انګريزانو وسدارا به انګريزان را تجور شي وي دي طالبانو مشران دې په دې غم وکي دا ولې کې دا خو ورځ نه د دور ژوند دی وطن را تشړ کو وطن مولي وطن را در په در کو ولې کوي منګه دا 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 आवाज موږ دنیا ته ورسوي ظلم موږ سره کیږي دا ټول به بار د مخلوق دې د زمونږ دا ووري دا بار دنیا د خلک د زمونږ دا आवाज ووري موږ سره ولې ظلم کیږي
محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه د زدي رډیو ته دا پیغام پریږدم کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غزیدلې مرکز لشکرګاه تام دغه د مرکز لشکرګاه سړک ډیر خراب دی ډیر کندې هغه د مینو کندې تر وسه پرې ماس خراب پات دي زه د طالبانو د ولرپورو چارواکو څخه دا غشتنه کوم چې هم دغه سړک ته توجه وکي او دغه سړک جوړ کړي نور د مسافرو لپاره شرف تامت اور باندې
ذکر الله کونړ ولایت مروري ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام حتمان نشر کوي موږ دا چې افغانستان ته د بشري مرستو په هر هفته او هر ورځ میلیونه ډالر را رسیږي دا چې خلک در سخت په قرالوګي سره مخ دي کله به دا شل کیږي چاته به ورکول کیږي تر اوسه خو هیڅ کوم بشري مرسته موږ ونه لیدله دا
دلته موږ په دې ځای کې دا د کټسنګي په سیمه کې مونگو سیگو دل دا دا غم رسته چی ویشل کی گی دا غا خلکو تا مستحقینو تا نویشل کی گی مستحقینو تا نویشل کی گی او حقا چا تا ویشل کی گی چی غیب طالبانو کی وقت تیر کرده وی یا طالبانو فکر ولری یا طالبانو سرشناخت ولری حقا خلکو تا ورکول کی گی اسلامی امارد نمیگو دا وقتنا دا دا چی دا غم رسته بعد مستحقینو تا ورکی اڅور از مخ کې کوم میدان هوایی کې مرسته وشل کېدل جرمني هیواد مرسته کړې هغه خلکو ته ورکولې هغه ول هغه خلکو ته ورکولې چې هغه طالبانو سره وخت کړی او طالبانو کې
زاد الولید هلمن ولایت څخه خبر کوم دا کم کسانه چې پر دیو غانو کې چیغه وبغاری وی چې مشته مرسته نه را رسیږي مشته دا مستحق کسانان ته نه ویشي دا غلطه خبره ده د وزې امارت ته خلکو نوم وربدې وروره ټول مستحق کسانان ته د امارت د مجاهدینو په واسطه سر رسیږي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ته سلام وایم کارکونکو ته د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د کوبند د منطقې خبره کومه باید مو دا پیام دې طالبانو مشرانو ته ورسوي چې د کوبند منطقې ته هیڅ توجه نه ده سوې خلک ډېر در په در دي لوښکي سر مخامخ دي وسلام
سلامونه علیکم د ازادۍ رادیو ته ستاسو مو پیغام نشر کی د پکتیکا ولایت د سوادې هموزي د معلمانو د شپږو میاشتو محشات پاتې دي هني دي اجرا کړي کله وای چې بودیجنسته کله وای چې رپوینې دراغلې کله سوای کله سوای متبانی کوي مو زامتونه کړي د شپږو میاشتو محشات مو باندې نه هجره کوي له سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ
دا وسله پارس مال خوا هم دومره زما هم کران نورو خبرونه کی درسره